په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي وي. بلې خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. ډیبورا لانز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې غونډې ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. نوموولي دغه راز خبرداری ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نه شي، لا ډېر خلک به وزګار او بې وزله شي. د تمنا زریا پریانی په نوم یوې معترضې چې وایي د جنوري له 19 د فبروري تر 10 پورې طالبانو په کابل کې نیولې وه، له خوشې کېدو وروسته ازادي راډیو ته خپل تصویر رالېږلی. طالبانو د اغلې پریانی او د هغې د دریو خویندو د نیولو ادعاوې په زلونو رد کړې دي، خو دی له خپل اکثر ازادي راډیو ته لیکلي چې په خپل 40 کلن عمر کې له ډېرو خنډونو سره مخامخ شوي، مګر له بې عدالتیو سره به مبارزې ته دوام ورکوي. په جرمنی کې دوه افغان ورورونه چې د خپلې خور په وژلو تورن دي پرون په برلین کې محکمې ته حاضر شول. رویترز خبری آژانس د برلین د څارنوالۍ په قول ویلي چې دغه دوه ورونو د تیر کال په جولای میاشت کې خپله 40 کلنه خور په دې خاطر چې د ژوند طریقه یې د لویدیځوالو په شان وه په برلین کې ووژله، که پر دوی تور ثابت چې په عمري قید محکومېدای شي. د پاکستان یوې محکمې پریکړه وکړه چې نور به هلکانو او نجونو ته تر هغو چې عمرونه یې 18 کلونو ته نه وي رسېدلي د واده اجازه ورنه کړي. د اسلام آباد لوړې محکمې پریکړه کړې چې که چیرې تر 18 کلونو مخکې د کوم ماشوم د واده مراسم ترسره شي، نو شاهدي به باطل اعلانېږي او واده به قانوني حیثیت نه لري. په پاکستان کې هم د افغانستان کې هم د پاکستان په څیر په کم عمر د ودونو دود عام دی. په داسې حال کې چې د روسیې ځواکونو د اوکراین پر خارکیف بریدونو زیات کړي او یو شمېر نور ښارونه یې محاصره کړي، د اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یوه اوربند پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر هم دغه پلاوی د تک خبره تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی رویترز خبری آژانس او د روسیې CNN تلویزیون ته ویلي چې لومړی باید د اوکراین پر ښارونو بمباري بند شي ترڅو د یو اوربند لپاره با مفهومه خبرې پیل شي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمېر اعلان کړ او ویل چې د دغې جګړې په ترڅ کې چې نن 8 ورځ ده 498 سرتیري وژل شوي او 1509 نور ټپیان شوي دي. ازادي رادیو اوري او په پاتې برخه کې باید دغه موضوعات په باب واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل راپور کې په دې هیواد کې د بشري حقونو او دغه راز د اقتصادي بد وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
It is now most urgent to address Afghanistan's economy.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په خورا لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل وغانده. دغه پریکړه لیک ته د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې 141 هغو مثبت رایه ورکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې اټومي وسلې د ترسی په حال کې دي. آیا ممکنه ده چې روسیه له دې وسلو استفاده وکړي؟
چې کله د تیارسۍ حالت ته راځي معنا دا چې دې ته آماده کېږي چې که هره شیبه ورته امر کېږي په هماغه شیبه باندې دوی د استعمال وړتیا لري.
په دې اړه مو د اټومي چارو له متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې ده.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث ته ځانګړي شوي وه د دې هېواد روان وضعیت په اړه خپل راپور هم وړاندې کړ. نوموړي دغه راز په افغانستان کې د اقتصادي بد وضعیت په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. وی ویل چې په دې برخه کې لازم اقدامات ونشي ښایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له دې هم بدتره شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لانز په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل:
As you know, we must continue to report
موږ یقینا چې د انجونو او خځو پر حقوقو د محدودیتونو د لګیدو په خاطر اندیښمن یو. به محاکمه قتلونه، جبري بدرکۍ، په خپل سر نیولې اقلیتونو ته به احترامي، د بیان او غونډو د ازادۍ او محدودیت موږ تیره میاشت ډیر انتقاد وکړ چې بدرکۍ شوی خځې او د حقوقو د کورنۍ غړي خوشی شي او خوشی شول، خو یو شمیر نور خځې په خپل سر ونیول شوې. باید ووایم چې د غونډې سالون ته تر راتلو مخکې له کابل خبر راکړل شو چې دا خځې هم خوشې شوې.
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د اخلي لاینز د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د بې محاکمې وژنو په شمول ادعاوې رد کړې دي. د سولې د چارو فعالې او څیړونکې مریم صافی د امنیت شورا د تیرې شپې غونډې ته وویل دا شورا باید د ښځو او نجونو وضعیت ته په جدي ډول پام وکړي.
There has been a rapid deterioration.
هماغه چې شورا شپو هیجه د طالبانو د وخت رسیدو له وخته د شوتو د حقونو وضعیت سخت خراب شوی. تاسو له څو افغان شوزو او د یوناماله کارکونکو د شوزو پر تګ را تک جامو زدکړو او کار د محدودیتونو په اړه اوریدل دي. په داسې حال کې چې طالبانو د ځینو محدودیتونو د لری کېدو خبره کړې، خو لا هم نه دی لیدل سوی چې هغوی دې د ژمنی عملی کړی وي.
It remains to be seen if they follow through on these commitments.
د بشری حقوقو په تیریبیا د شتو د حقوقو رعایت د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط ګڼل کیږي.
پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې سره په یو وخت جرمني اعلان وکړ چې له برېټانیا سره یو ځای د افغانستان د حالاتو د ارزولو او له دې هیواد سره د مرستو لپاره کانفرنس جوړوي. نور به به حمله اسمت روان وورو.
جرمنی وای دا هیواد د روان مارچ په پای کې د بریتانیا په همکارۍ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د بشري وضعیت ارزونه بلل شوې ده. د جرمنی د دولت لپاره د بهرنیو چارو وزیر توباس لیندنر پر خپل ټویټر باندې ښلي چې دوی په دې خوشاله دي چې د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنو په خاطر د کانفرنس کوربتوب کوي. د لیکلي تر څلور ویش بدون ډیر افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. مشته په کار ده چې د دوی لپاره د مرستو برابرولو ته دوام ورکړو. په دې خوشاله یم چې اعلان کوم جرمنی به د بریتانیا له حکومت سره یو ځای د افغانستان لپاره د لوړې کچې د شمنی غونډې کوربتوب کوي. د ملګرو ملتونو پر اساس په سلو کې ونی وی افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې دي او د افغانستان نیمایي نفوس د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي. تیر شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیپرا لاینز د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د اقتصاد پر احیا ټینګار وکاوه. د غونډې ته د افغانستان په اړه د راپور د وړاندې کولو په مهال خبرداري ورکړ چې کله افغانستان اقتصاد ښه نشي، لا ډیر خلک به وزګار او بې وزله شي.
to address Afghanistan's economy.
د همدارس ټینګار وکړ چې د وضعیت د شکیدو لپاره باید د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کار وشي. خو دې دا هم وویل چې د دې معنا دا نه ده چې د طالبانو د هر کار ملاتړ وشي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم ته نوز مشم قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید وي اته دا فرصت ورته کړی.
تاود سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویلي چې په هیواد کې د موازی جوړښتونو د رامنځته کېدو مخاوني ولشي. د طالبانو د مالی وزارت د اعلان د نړیوال بانک لوري د افغانستان د بیا رغونې له صندوق د کنګل شو څخه باندې یو میلیارد ډالر مرستې د آزادولو له پریکړې وروسته وکړ.
که څه هم د طالبانو د مالیه وزارت ویلي چې د افغانستان د بیا رغونې له بس پنې څخه د میلیونونو ډالرو د آزادې دوه په اړه د نړیوال بانک د پریکړې هرکلای کوي، خو پر دې هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې د موازی جوړښتونه نه رامنځته کیږي. د مالیه وزارت په هغه خبرپانه کې چې پرون ماښام یې خپره کړه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له لورې له بودیجې د باندې د پروژو د تطبیق لګښتونه دې راکم کړی شي. د طالبانو د مالیه وزارت پر اغیزمنتوب د شفافیت او ځواب ورکولو ټینګار هم کړی. په یو نادر اقدام کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره $1 میلیارډ د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته ورکوي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې لپاره یو صندوق جوړ کړی و چې مرستندویو هیوادونو بسپنه ورکوله، خو دا پیسې وروسته له هغه کنګل شوې چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له همدې کبله نړیوال بانک ویلي چې دا پیسې به د طالبانو لاسته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د ادارو او نړیوالو مؤسسو له لارې به په افغانستان کې لګول کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه مخکې د 2021 کال د دسمبر په 15مه هم $280 میلیون آزاد شوي او په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوه مرستندویه ادارو ته ورکړل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته $100 میلیون او د خوړو نړیوال پروګرام ته $180 میلیون ورکړل شوي وو چې د ژمي په سختو میاشتو کې په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړي او یو شمیر نور ښارونه محاصره کړي دي، اوکراین یو پلاوی پرون لکیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یو اوربند پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر هم دغه پلاوی د تک خبره تایید کړه. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي رویټرز آژانس او د روسي سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې لومړی باید د اوکراین پر ښارونو بمباري بند شي ترڅو د یو اوربند لپاره بامفهومه خبرې پیل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او همکار ولادیمیر میدینسکی پرون ویل په دې مذاکراتو کې به پر اوربن سربیره په اوکراین کې د یو بشري دهلیز پر موضوع هم خبرې وشي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمیر اعلان کړ. د دې وزارت ویان ایګور کونا شنکو په خپل ټوټر پانه کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د دغه جګړې په ترڅ کې 498 سرتیری وژل شوی او نور 1509 ټپیان شوی دي. جګړه هم نن اتمی ورځ ته غزیدلې ده. خو د روسیې پاوز ته د اوښتو تلفاتو دغه شمېره تر اوسه خپلواکو سرچینو نه تایید کړې او د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې د روسي ځواکونو د تلفاتو شمېر 6000 تنو ته رسېدلی دی. په عین حال کې د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې 141 پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې هغه پرېکړې لیک ته رایه ورکړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. نور بل اسمت سروانه وورو.
The result of the vote is
د نړۍ 141 هیوادونو پر اوکراین د روسیې د یرغل د خندلو په اړه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی پریکړه لیک ته رای ورکړې، خو یوازې 15 هیوادونو بلاروس، شمالي کوریا، سوریه، اریتریا او روسیې د حق مخالفت وکړ. پریکړه لیک پر اوکراین د روسیې یرغل په کلکه غندلې او له روسیې غواړي چې خپل ټول پوځیان د اوکراین له خاورې بې قید او شرطه وباسي. پریکړه لیک همدارس د جګړې په لړ کې د ټولو نړیوالو بشري قوانینو او د بشري حقوقو سرغړونې غندلې دي. پر پریکړه لیک د رای اخیستلو په محل د هند، چین، عراق او ایران استازي حاضر نه وو. هند او چین تر دې وړاندې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له یو بل پریکړه لیک څخه هم ډډه کړې و، ځکه چې هند د روسیې په پوځي وسایلو اتکا کوي. خو د چین ولسمشر شي جینګ پینګ چې له لویدی سره د سیالۍ هڅه کوي نه غواړي چې له پوتین سره اړیکې خراب کړي. په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي په غونډه کې د نه ګډون د توجیه کولو لپاره ادعا وکړه چې دا پریکړه لیک د اوسنی کړکیچ په چلتیا او تاریخ په پام کې نه دی نیولې. خود هند استازی تی اس تیرو موراتی د سولې لپاره د نورو خبرو غوښتنه وکړه او ویل د په نظر به وضعیت بدل شي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پریکړه لیک قانونا لازم الاجرا نه دی، یعنی دا پریکړه لیک به پر روسیې چندان اغیز ونه لري.
د پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم مثبت رایه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې اټومي وسلې د تیارسۍ په حال کې دي. آیا ممکنه ده چې روسیه له دې وسلو استفاده وکړي؟ په دې اړه احمد شیبر په جرمني کې د اټومي چارو د متخصص او څیړونکي ډاکټر محمد تنها نظر اخیستی. لومړی په دې اړه چې د اټومي وسلو تیارسۍ څرنګه وي، ډاکټر تنها وایي
کله چې یو هیواد اټومي وسلې لري هغه په یو مخصوص ځای کې ساتلي، پټي کې په عام اصطلاح درته وایم ترپال کې راکشي. خو چې کله د تیارسۍ حالت ته راځي معنا دا چې دا وسلې د ترپالونو له سرې لرې کېږي، د بنکرونو نه یې باندې راایستل کېږي او دې ته آماده کېږي چې که هره شیبه ورته امر کېږي په هماغه شیبه باندې دوی د استعمال وړتیا لري او کولای شي بس هغه بټن ټینګه کړي او دا وسله استعمال شي.
دغه تیارسۍ حالت د دنیا لپاره څومره ستاسو په باور تهدید دی؟
هره اټومي وسله چې د تیارسۍ حالت ته راځي هغه هر شیبه د دې کوښښ کې راځي چې دا استعمال شي او دا نړۍ ته یو شدید کوښښ کوي او دا چې خپل د وروستي حالات کې موږ سیاسي کورو چې پوتین د خپل ځینې خبرې چې هیڅ باور نه کول چې دای به دا عملي کې مثلا په اوکراین باندې برید او د ناتو کوښښ او تا بسلو ته تیارسۍ د اټومي وسلو ته تیارسۍ وایي دا هیڅ نه منله. خو پوتین د یو شخص چې دا کارونه وکړل نو په دې لحاظ باندې دا خطر ډیر جدي او قابل د پیش بینی ده.
دا خطر که جدي ده د نړۍ نور هیوادونه د حمله مخ نیولای شي.
دا په دې پر اړه چې کوم ډول وسلې کاروي، یعنی اټومي وسلې یوازې از اټومي بم نه ده چې موږ تاسو پیژنو چې په هیروشیما او ناګاساکی کې استعمال شوی. په دې کې استری بمونه راځي، په دې کې استری هغه وسلې چې د نور وسلو تر یو ځای استعمالیږي، رادیولوژیکی وسلې هم پکې راځي، د چټل بمونه هم پکې راځي. هغه غټ بم چې ترمو نوکلر ده هغه یوازنه هغه ده چې کارونه لمنځه وړای شي. دا نور وړې وړې وسلې هم شته چې د استری اټومي وسلو په قطار کې راځي. نو نړۍ د دې لپاره آماده ده، خصوصا هغه هیوادونه چې یو څه پیچلي دفاعي سیستمونه جوړ کړي دي، مثلا ناټو د امریکا ده او ځینې نور هیوادونه دي. هغوی د دې لپاره آماده دي چې دو استعمال خونسا کې مثلا د غټ بمونه چې دا خو باید تیارو پر وسته انتقال شي او دا چې تیارو په وسته تر دې ځای راځي اول تیاره باید تر دې ځای راشي او دغه تر دې ځای پورې تیارې راتګ دا به ډېره سخته وي په دغه اوسني دفاعي سیستمونو کې چې موجود دي. دو قارو ترمنځ هغه بالستیکي میزایل چې دي هغه هم چې څو د دې قارې نه بلیدل دي دغه دفاعي سیستمونو نه په اسانۍ نه شي تیریدای، یعنی منهدم کیږي له منځه وړل کیږي. که هر څومره خطر جدید په مقابل کې نن سبا نړۍ دفاعي سیستمونه ښه پیچلي ورته جوړ کړي دي او اوس هغه د 1950 یا د پوهې نړیوال جګړې وخت نه دی چې یوازې امریکا په دې کار کې د ټولو نه برلاسې او نورو ټولو ورته کتل او هیڅ هم جواب هم ورنه کړ. اوس یو څوک شته چې دې کار ته مخکې لدی چې رامنځته شي دا وعده سره د فاجعه رامنځته کړي دغه ور د مخه ورته تدابیر موجود دي. اوس په دې ډاډه یم چې دغه امکان به ډېر کمی چې هغه وسلې تر خپل هدف پورې ورسول شي.
په جرمنی کې میشت د اټومي چارو متخصص او څیړونکی ډاکټر محمد تنهاو. او اوس هم د کرکټ د لوبو له ډګره، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د بنګلادیش له لوبډلې سره د دې هیواد پلازمېنې ډاکې په میرپور لوبغالي کې مخامخ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن شنبه د بنګلادیش په کوربتوب د دغه هیواد له ملي ټیم سره د لومړۍ شلوریزي سیالۍ میدان ته ووزي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې دوی شلوریزي سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې د بنګلادیش په کوربتوب دوو ټیمونو درې ورځنۍ مسابقې وکړي چې دوی بنګلادیش او یو افغانستان وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ وایندوی فرید هوتک د دې سیالۍ په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي د بنګلادیش د هغې خارته رسیدلې دي او هلته به د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره د بنگلاديش په قربتوب دوه نړیوالې شل اوریزو لوبې ترسره کوي چې دغه لوبو لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې پایله به هم ښه وي.
د دوه لوبډلیو دوهمه شل اوریزه سیالۍ د شنبې په ورځ چې د مارچ میاشتې له 15 سره برابرېږي په پام کې نیول شوې ده. دواړه سیالۍ به د میرپور په لوبغاړي کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای نړیوال بانک سیستم ته د افغانستان د لاسرسي لپاره یوې موافقه ته رسیدو لپاره باید د طالبانو حکومت ملګری ملتونه نړیوال بانک او د نړی دولتونه ګډ کار وکړي. دا خبره د سازمان په یو نوي راپور کې کړې ده او د افغانستان د اوسري بشری وضعیت د حل لپاره نږدې اته حل لارې وړاندې کړې دي. نور به په دې راپور کې وورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د سه شنبه په ورځ افغانستان کې د اوسنی بشری ناورین په تړاو د راپور په څنډه کې د افغانستان د بشری ناورین د حل لپاره باید څه وشي تر انوان لاندې لومړی وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګری ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې د افغانستان مرکزی بانک ته نړیوال بانکي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي. د دغه سازمان په خبره په لومړي سر کې د امریکا د خزانه وزارت او نور مالی چارواکي باید داسې جوازونه او لارښوونې صادر کړي چې د افغانستان بانک ته اجازه ورکړي چې له بهرنیو خصوصي بانکونو سره محدودې راکړې ورکړې وکړي شي او هم د نړیوال بانک پورونه ورکړي او د راتلونکو لپاره د ډالر زیرمې پروسس یا تنظیم کړي. له دې وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید په عاجل ډول د یو میکانیزم په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې په ترڅ کې خوراکي توکي او د کار زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو څار سازمان دا هم وایي چې کچېری د مرکزی بانک سره دغه موافقه ممکنه نه وي، ټولې خواوې طالبانو سره د لنډمهاله تړون په اړه خبرې وکړي تر څو یو خصوصي بانک او یا بله اداره چې د مرکزی بانک څخه خپلواک وي د بیلګې په توګه پولي تبادلات او د بشري کارکوونکو معاشات پروسس کړي. خود د سازمان په خبره د متحده ایالاتو خزانه او نور چارواکي باید د هغه خصوصي بانک سره چې دغه فعالیتونه ترسره کوي مرسته او تنظیمات وکړي چې د ډالر لیږد اسانه شي او د اړتیا په صورت کې ډالر په فزیکی ډول افغانستان ته انتقال شي. په آسیا کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د خزو برخي مسؤوله هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د غراپور په افغانستان کې د بشري ناورین تازه حال بیانوي.
And the humanitarian situation is absolutely dire right now.
د افغانستان بشری وضعیت بیخي ترين غلیدای ماشومان له خورځواکې مري غنو کورنۍ خپل آیت له لاس ور کړی زینو خو ټول آیت له لاس ور کړی هغه کورنۍ چې سرپرستی یې میرمنې دي ډېرې وضع بده ده نو دا یو خورا ترين غلې سخت بشری وضعیت دی. امریکا یې د حل لپاره کومه خاصه بیړه نه ده کړی نړی هم سترګې ترې اړولې په تیر بیا د اوکراین حالت ته پکتو دغه پالیسي ولعمل ټول افغانان د مرګ له حال سره مخ دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د دغه وړاندیزونو په دوام کې دا هم راغلی چې د هر ډول موافقتنامې په نشټوالي کې ملګری ملتونه باید د بشری موخو لپاره افغانستان ته د اسعارو لیک ته دوام ورکولو لپاره د هر لارې کارولو ته دوام ورکړي او طالبان خصوصي بانکونو ته زیرمې ورکړي او ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړي چې پیسې په خپلواک توګه او پرته له لاسوهنې وکاروي. دغه سازمان وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي باید سمدستي ګامونه پورته کړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د بشر دوستانه فعالیتونو پورې اړوند قانوني مالی راکړې ورکړي او د نورو اړینو توکو او خدماتو چمتو کول د ملګرو ملتونو د بندیزونو له ساحې څخه بهر دي او ورسره دغه شورا نور ګامونه پورته کړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه د مشروع مالی معاملاتو په وړاندې خنډونه نه رامنځته کوي. د دې وړاندیزونو په پای کې راغلی چې طالبان باید بشری حقوقو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې له بشری حقوقو څخه سرغړونه ونه کړي او د بشری حقوقو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو رامنځته کولو ته وده ورکړي. خود طالبانو د مرکزی بانک چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د بشری حقوقو د څار سازمان د دې راپور په تړاو څه ونه ویل. د اقتصادي چارو کارپو محمد شبیر بشیری بیا وایي
ټول هغه طرفونه چې د افغانستان په سرنوشت مثبت رول کولای شي چې ولوبوي طالبانو باید اغوی سر تعامل وکی، مذاکره وکی، توافق وکی او باید لک انعطاف پذیری هم ولری په دغه مسایلو کې، ځکه چې مونږ تاسو بهتر پوهیږو چې په اوسنی شرایطو کې افغانستان خلکو په ډیره بده شرایطو کې قرار لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن پر طالبان و حکومت د نورو بندیزونو تر څنګ نړیوالو بانکونو او مالی سیستمونو ته د افغانستان لاسرسی منع کړی و، خو نږدې څلور ورځې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت افغانستان ته د مالی او تجاري معاملاتو جواز صادر کړ.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار یې د چهار شنبه د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد 14 کاله مخکې له یوې چینایي شرکت سره لاسلیک شوی، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د مسینه کان د افغانستان د ځانبسیاینې لپاره یو خوب چلانه دی رښتیا شوی. د افغانستان د قانونو پیټرولیم وزارت د راپور له مخې د افغانستان د مسینه کان چې 240 میلیونه ټنه تیګ لري او 2.3 سلنه برخه مستي په نړۍ کې د مسلو لوی قانونو ګڼل کیږي. دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارد ډالر زیات خودل شوی دی. د لومړنی سروې لمخې کدغه کان وکیندل شي په کلنی ډول به افغانستان لدی درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مسینه کان د کابل جنوب لویدیځ ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خونی عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت په اړه وویل:
امیدوار استیم کې وګړي لرو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرې حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرې کې د غکان دی بیا ځلې اعلان تور کړي. که د دې پروژې کار پایل شي هغه څو د مس ډبرو تولید شرکتونه چې موږ یې لرو ترڅنګ ولاړیو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له MCC شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د دیرشو کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي، خو د وروستیو سروېګانو له مخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خو د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لولوري په خبر شوی راپور کې د MCC چنایي شرکت سره په شوی قرارداد کې یو شمیر غیر واقعبینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه خودل شوی وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شوی یو شرطونه مثال راوړل شوی چې MCC شرکت باید له تورخم بندر تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت لري لیو پټلۍ جوړ کړي، او د دې پټلۍ لګښت هم په راتلونکي څو کلونو کې له هغو کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ راتک کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګري څخه نه لري. هغه راپور چې د قانونو پیټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو خودل شوی، په هغه کې د دې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنهښ شوی: د لرغون آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندنو د بهیر وقتوالی، د ریل پټلۍ د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د MCC شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي، او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینکو کان په تړاو له چینی شرکت سره په وروستیو میاشتو کې دوه ویډیوي کانفرنسونه کړي او یاد شرکت د قرارداد ټولو مادو ته شمن دی.
دغه دوه کانفرنسونه چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دي چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخت یو، او ډیر ژر چې ان شاء الله دی به افغانستان ته خپل فزیکی وجود را سرګند کی په دغه د مارچ په میاشت کې به ان شاء الله د دې عملی کار شروع شي.
د معلوماتو لمخې کدغه پروژه پیل شي شاوخوا 1500 کسانو ته په مستقیمه ډول او ډیر کسانو ته په غیر مستقیمه ډول د کار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې شمن اقتصادي کارپوهان کڅ هم په سنوي شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت لړخه خبولي، خو د نورو ستونزو شتون یو مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبد النصير رښتیا:
مشکل زره په سوزه موجود لکه تزیرات او د افغانستان پر رسمیت روسل نه د پیژندل سوی ده. موضوع نشتون د برق او زیربنا دا یو لوی ستونزه ده چې اوس مهال د پنګونه پر مخه ترېدلې ده.
د مسینکو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی. خو د دې کان شاوخوا ته بیا نږدې شل لرغوني ځایونه هم شته چې له 2500 کلونه زیاته لرغونتیا لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږي غواړي د دې کان ترڅنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
دا برخه هم دومره وخت د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شوې او زل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. ډیبورا لانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې غونډې ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. نوموړي دغه راز خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد ښه نه شي، لا ډېر خلک به وزګار او بې وزله شي. د تمنا زریا پریانی په نوم یوې معترضې چې وایي د جنوري له 19 د فبروري تر 13 پورې طالبانو په کابل کې نیولې ول خوشی کېدو وروسته ازادي رادیو ته خپل یو تصویر راستولې. طالبانو د اغلی پریانی او د هغې د دریو خويندو نیولو ادعا په زلونو رد کړې وي. خو لدې خپل اکثره خودی خپل اکثر ازادي رادیو ته لیکلي چې په خپل څلیرشت کلن عمر کې لډیرو خوندونو سره مخامخ شوی، مګر له بیا عدالتي سره به مبارزه ته دوام ورکوي. په جرمني کې دوه افغان ورونه چې د خپل خور په وژلو تورن دي پرون په برلین کې محکمې ته حاضر شول. رویټرز خبري اژانس د برلین د څارنوالۍ له قوله ویلي چې دغو دوه ورونو د تیر کال په جولای میاشت کې خپل څلیر دېرش کلنه خور په دې خاطر چې د ژوند طریقې د لویدیځوالو په شان و په برلین کې وژلې وه، چې پر دوی تور ثابت چې په عمري قید محکومې دی شي. د پاکستان یوې محکمې پریکړه وکړه چې نور به هلکانو او نجونو ته تر هغو چې عمرونه یې 18 کلونو ته نوي رسېدلي د واده اجازه نه ورکول کیږي. د اسلام آباد لوړې محکمې پریکړه کړې چې که چیرې تر 18 کلونو مخکې د کوم ماشوم د واده مراسم ترسره شي نو شاهدي به باطل اعلانېږي او واده به قانوني حیثیت نه لري. په افغانستان کې هم د پاکستان په څیر په کم عمر د ودونو دود عام دی. د اوکراین د خرسون ښار چارواکو تایید کړ چې دا ښار روسي ځواکونو نیولای دی. د پر اوکراین د روسیې د یرغل له وخت راهیسې چې نن اتمې ورځ ته غځېدلې، لومړی ځل دی چې روسي ځواکونه د اوکراین یو لوی ښار نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړي او یو شمېر نور ښارونه هم محاصره کړي دي. د روسي دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفو یا تو شمیر اعلان کړه. ویل چې دغه جګړې په ترڅ کې چې نن یې اتمه ده، 498 سرتیري وژل شوي او 1509 نور ټپیان شوي دي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوهونیز خبرونه خبرې دوه ته چمتو دي. د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي، د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي، هغه یې مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې پسې نور زده کړه ما کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده، چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه شمیر 55% او د ښځو شمیر 29.8% و. دا د ښځو او نارینه و د لوست تر منځ